د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دي د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارړونکي لارې دواړو خواوو ته لیویونه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده له پشر د ازادي راډیو مشال څنګه د پنجشنبې په ورځ ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا لارې د یوې اونۍ راهیسې د بارړونکو لاریو سربیره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبریال په ټکو مسافر او ناروغان په جوماتونو، هوټلونو کې دېره دي او د خوراک او څښاک له نشتون شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواوو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو یې د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 25مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کش تمه چې ما درلوده تاونی وه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واویا منډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی وه. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو او مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 شپږ منډې وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 1:30 بجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنۍ او ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرایلی راغلل دي. دا څلور اسرایلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرایلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرایلي وګړو آزادي د لول غزې د اسرایلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 لک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی یم او دغه مثلث ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې راسره میلمانه دي دکتور وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او آغلی ګلالۍ مموزی د بن د ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدو وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی، د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاذ قدرمن میلمه وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاذ لیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ ته او مونږ غږ اوري، هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاست، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکېدونه دې په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمنی اولنی واده په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېګل افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سخت جرایم کې ښکېل و دا مسله تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیانه ول او بیا د مونیخ دغه لوی پیښه چې وشوله څه فکر کوي دغه کډوال چې راځي دا په نغښتن کې لاوله داسې فرتی ذهنونه لري چې دلته په جرمنی کې داسې شرایط پی راځي چې بل اخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي دا خبره په دې کوم چې د جرمنی د یو غوند غړي دا خبره کړې و چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي باید دلته چاره وکړو د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي
د سیرین خدای څخه کار کوي چې د غدول عملونه تاسو وا چې یادونه م چې ورته وکړه دوه د اساسي عملونه دی یو یعنی ډیر عملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي داسې بریخي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي تاوتریخوالی لیدلې وي نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی دي په آلمان ته راځي هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي چې دا هم یو اسبون کې فاکتور دی په دغه برخه کې او نور د سی ورته نور فاکتورونه هم شته دي مثلا کله چې دی راځي کدای شي چې داسې کسانو سره دی اړیکې وشي چې هغه دی المخه کې هم دغه سی موضوعات کې ښکیل وي نو فلهازه فاکتورونه زیات زیات دي او دا دوه فاکتورونه چې تاسو ویلي سره نه کوم دغه ښکارا کوي چې دغه فاکتورونه بي سبب
مننه کاغله وطنیار یو تعقیب سوال هم پمدی رابطه چې جرمني خټول ته معلوم ده د شاوخوا څلورنی ملک او افغان کډوالو کوربه دی او لکلونو رئیس په اروپا کې ډیر زیات کډوال په جرمني کې دی البته د دوی سہولتونو ته په پام باندې خوایې فکر کوي جرمني چې د اروپایو سرلارې هواد دی د ادغام هغه پروسه چې ټول اروپای لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي کسنګ چې دغه سپی کیږي الاته کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي دغه سپی مخنیوي کې
مستر نکلس بیا شی چې ما مخکیم د ازما د یاد هو ته هغه دا چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم دی د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیه نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې دغه هیواد پورې اړه نسی هغه ته موږ رجوع کو نو فلهازه دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید وګورو ورته البته آلمان حکومت خود حکومت ولی پر رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډیر هزي کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په خټوګه په مخه بيسي خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته محل منګ نور ماجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونو څخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خندونه رامسته شوی وي چې داسې یو اساسي خندونه ندي چې اوس موږ وایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدې پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورستې پیخه چې شو تر دې مخکې ځینی پیخه چې شو وي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کسانګه
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې داس مونږ ورولې شته تاسو خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیخه راوستلې هو دا یو شخص کړي دا په ټول افغانان باندې نه کې مونږ باید واړه په وڅېړو چې دغه د دیمنشن دا پیخه چې مونږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې په عمل ته لاس واچاو ته دونه خلک زخمی نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانان مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو څه چې تاسو سره هیڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیخه په جرمني کې وسوله نو موږ باید یو وخت باید ونه چې ولې دا پیخه چې راوسته صحیح دي چې دا پیخه اوس دا کې پیښې نه وي. یعنې موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، په دا خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس